کړي دي د رادیو لاري د زده کړو پاک له خلک تسوي.
رادیو هغه شی دی چې مساره په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاس رسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري ولي کته انلاین ذکر کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري.
پټوله کې انلاین زده کړې څومره اړینې دي؟
که انلاین ډول باندې یو شاته ته هله وربخي کلبوت ته په حساب وکوي نو کېدې شي دغه هلي دغه يم دغه ژوندۍ پاتې شي او پويږي شي کزن له در سره هم دغه سیهر او رسپات شوم نو شاید سی بورز مکتبونه واز شي دغه رس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخره درس وي.
نن ام د موضوع چیرو ملتي موکړي قدر منوتونکو ل 2020 کال را په دی خو چې کله طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل په افغانستان کې له نور ستونزو سره سره د زده کړې زمينه هم محدود شوه. یو شمیر ځوانان وایي چې انجونې خوې له زده کړو څخه راګرځولي. هلکانو ته هم د جمهوریت د وخت په څیر د زده کړو اسانتیاوې نه دي برابرې. په حضوري ډول مسلکي ښوونکي د ګوتو په شمار دي او په آنلاین بڼه بیا دوی دومره امکانات نه لري چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د کابل اوسیدونکو څنګه چې د کابل پوهنتون مسله وه ځان پاکلا وای
ما خپل انګلیسي واتس اپ کې اخیسته یو خو کوالټي د نت زمونږ دومره ډیر نه دی صحیح دی زحمت وباسي خو څنګه چې حضوري کې ته درس وای انلاین نشو لوسته نیما یو هفته درس وکړو انلاین انټرنیټ کې اصلا کار نه کولو کله به زوم نه خارج دما کله لیفت کې دما انټرنیټونه خو بس چې درس ورکي تھیوري ویل کیږي اماری ازي نه ویل کیږي مثال نه ویل کیږي یو کې مې فرمولا نه ویل کیږي اواز خپل شخصا وایم چې زما اصلا درس ته علاقه نه کیږي هیڅ مې ضرورت برداشت نور نه کیږي باور وکړ ما یو ځل کور شروع کړم مې درس وایلا د اقتصاد او د حالت وجه چې بیرته پرې خوستو اوس اصلا مې زړه نه کیږي باور وکړ دومره انلاین کلاسونه څه چې راځي زنه غوړم شرکت کوم ځکه یو خو زړه مو ماده بل سہولت نه ده برابر که یو کتاب یو اصول ولو امغه عبارت مثلا تھیوری چې وایي عبارت د خکیږي مثلا د ذهن د لیک بدلیږي مثلا چې کله کا ګمان شروع شي دوره بنا بلد نو اوس ځکه اوس د درې سلور کله چې موږ درس نه دی ویل چې یو صرف کې نو کنه دوره ماده نو اوسېږي مثلا که هیز د انلاین درسونه نو سلور کله موږ شاته پات شو بیرته سر نام شروع کولو دا منټلی موږ ورته ماده نو خو دا بعضې انلاین پروګرامونه کې چې دي دا تشویقي پروګرامونه دي یعنی هڅه کوي چې مثلا موږ ته یو ډاټ ورکي تاسو کولی شئ دغه طریق نه ځان ته پرمختګ ورکي درس وایي دا ذهن لیک آماده کیږي سہولت نه فرشته جان هیڅ امکان نه لري ځکه استاد یو خبره کوي تبل
تاج محمد سایل بیا وایي چې آنلاین زده کړې زده کوونکي په خبره لاټه مخته کوي لبلې خواسخه ځینی ښوونکي ډیر درس په لږ وخت کې وړاندې کوي نو ځکه ښه نه زده کیږي
توانونه ادا دي چې ځینی کسان مثلا لاټه مخته کړل هغه دا چې د بستا درسي ورځي سلويشت کې ویډیو کې د ډیر مواد سره غون کول او بیا د کړیال هغه ذهن تر سوال دا ستونزمنه و سوشل میډیا د لاري یا هم د بل کوم اپلیکیشن ل لاري د سیم په شکل باندې سره حاضری جو استاد به ولاړ وي موږ به سره زده کړی تر لاسه کوو خو هغه شکل نو متاسفانه د سلند ویډیوګانو چې هغه هم یعنی د یو درسي ساعت یا مثلا د یو ورځي درسي مواد به په څلويشت کې کې فینځه څلويشت کې حتی ځنی وخت په شل دي کې ویډیو کې ځای پر ځای کړی وو بیا به مشته د ګروپ د لارې سره شریک سوله دا به ما هغه کتل چې متاسفانه ډیر موثر نه او ډیر تاثیرات نه درلودل
خو یو شمیر نور ځوانان به آنلاین زده کړې هر وخت په تیر بیا په اوسنۍ شرایطو کې چې طالبانو د خزینه او د زده کړو مخه نیولې ډیره اړینې بولی د کندهار اوسیدونکو فاطمه ملک زی وای چې د خپل اپ آنلاین باندې درس وای
کله چې ته وغواړې درس دا کې کاغذ آنلاین که کتابي که حضوري یا آنلاین ډېر فرق نه سره کوي، خو ستا هدف چې څه دی؟ ستا هدف دا دی چې ته باید زده کړه وکړې، نه کاغذ آنلاین که حضوري، خو یوازې تا ته زده کړه مهمه ده. زه اوس ژبه زده کوم، ژبه که حضوري که آنلاین دواړه یو رقم دی، که په سند کې که په آنلاین باندې. خو شاید ځینې سیمو کې بیا ټلیفون د کریډیټ مصرف ونه لري، دغه نو یو څه سره ستونزه ده. ټلیفون کله چارج ونه لري یا برق ولاړ سي، دغه یو ستونزه ده. نور چې ته خپله اغز کوي هغه یعنی د پسین په آنلاین پرخ نه سره لري، زما په اند البته شاید نور خلکو ته بیا پرخ ولري. زه خپله په یو راډیو کې کار کوم، یعنی اوس موږ یو داسې سیستم ورته جوړ کړی چې هلته واټساپ کې دوی خپل لیکلي پیغامونه موږ ته رالیږي. بیا هغه زه چې ګورم دوی هلته لیکلي وایي چې موږ په هیڅ شي نه پوهېدلو، وایي موږ د تلویزیون او راډیو له لارې وکولای سوای چې موږ اوس لیکل وکړو. زه ورتاریان زم دونی شه د املا او انشاء مراد کړي، شایسته لیکنه یې کړي، بیا حتی شعرونه یې لیکلي، ماته راستولي په واتس اپ باندې وایي چې موږ ستاسو د راډیو او تلویزیون لاره لیک ولوست مو زده کړی دی.
یعنی ترغت حضوري زده کړو ته بیا زمينه برابرېږي، د راډیو لاره زده کړي، د انټرنیټ لاره زده کړي، دا تاسو اړینې بولی؟
سل په سلو کې باید راډیوګانې که تلویزیونونه دې ته کار وکی، یعنی ډیر انجونې ما لیدلې دي او که زموږ اوریدونکي بیرته چې موږ ته پیغامونه رالیږي دونی خوشحاله وي، موږ ته اجازه نه راکوله، خو دوی اوس کولای سي چې زده کړې وکړي. نو دا ډیره مهمه ده چې باید راډیوګانې او ټلویزیونونه دې ته کار وکړي، او که هغه انجونې دي که هلکانې دواړه زده کړه ورته کوي. موږ ته خو شاید نه معلومیږي، مثلا اوس شاري سیمې دي هغوی دې شاید راډیو ونه اوري، خو که موږ ولاړ سو اوس دغسې لرو پرتو سیمو ته هغوی هر خبریال په زوار زیرې پیژني. خو دا د دې سبب دی چې هغوی غواړي چې د هغو څخه زده کړه وکړي. هغوی ویل چې موږ غواړو د نجونې چې موږ سره په تماس کې کېږي، وایي موږ غواړو چې ستاسو پر کم یو خبریاله واوسو، وایي دا خبره چې ما زده کړې ما ستا څخه زده کړې ده. نو موږ باید دوی ته یو داسې څه وړاندې کړو چې دوی ورڅخه زده کړه وکړي، نه؟ نو راډیوګانې او ټلویزیونونه په دې برخه کې باید کار وکړي.
ځوانان بیا مسلکي زده کړې په آنلاین بڼه په داسې یو هیواد کې زده کوي چې دوی پوهیږي چې هلته ماهر استادان پیدا کولی شي. یار محمد پردیس وایي چې د دې ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې په آنلاین ډول کړې دي.
د آنلاین زده کړو بحث زما او د نورو شاید فرق وکړي، خو ګټې ډېرې زیاتې دي. ما شخصا د ژورنالیزم په برخه کې زده کړو تجربه داسې ده چې ما زده کړه کړې ده، استادان مې نورو، خو ډېرې موثرې تمامې دي. د دې لپاره چې هغه کسان چې په ژورنالیزم برخه کې هغوی ډېر اکسپرت او ډېره تجربه یې لرله، او فزیکي وجود د هغوی په افغانستان کې امکان نه لرل یا ډېره سخته وه، نو ځینې ادرسونه وو چې د هغوی له طریقه ژورنالیستانو ته چې په افغانستان کې وو آنلاین زده کړو سیستم برابر شو، ځانګړي پکیجونه برابر شو، ځانګړي ویبسایټونه جوړ شو او اپلیکیشنونه لاغه طریقه ډیر خیز د کړو کواغه درسونه او هغه مواد چې موږ سره د افغانستان په غونډې شرایطو کې موږ سره مرسته کولای شو، موږ د پاره ډیر زیات ګټه ورو. کله کله موږ یو خبره کوو چې کله یو سونی سره مخ کیګونو نه بکیلو چې صبر وکړه د خپل حل شي، بلکې په نورو لارو چارو بغور کوو چې څنګه کولای شو خپل دغه ستونزې لبلې طریقه حل کو. نو اوس که فزیکی وجود د انجونو یا د خزینه او د زده کړو په افغانستان کې نشته، تر ټولو مهمه غوره لاره د آنلاین زده کړې دي چې له دې طریقه وشي کولای شي هغه انجونې چې پانتون ته نشي تللی، خونځي ته نشي تللی، هغوی حتی اقل له خپلو درسونو سره ژوندي پاتې شي. که چېرته ژوندي پاتې نه شي او مونږه له دې طریقه د هغوی په ذهنونو کې د زده کړو دغه بهیر ژوندی ونه ساتو او مړ یې کړو، نو کېدای شي د امرساني لا پسې وغځېږي او د دوی په زړونو کې هغه هیلې چې دي هغه مړې شي. مگر که آنلاین ډول باندې یو چاته ته هله وربخي کلبوت ته په کې ساپو کوي، نو کېدای شي دغه هله دغه هم دغه سي ژوندۍ پاتې شي او پويږي چې کزن له درس سره همدغه سي هر او رسپات شوم نو شاید سي ورس انجن لپاره مکتبونه واز شي دغه راس د پانتونو دروازې خلاص شي او بل اخر درس وي نو ډیر زیات مهم ده. بل مهمه خبره ده چې په افغانستان کې لکه اوس یو خبره ده کیږي چې دلته کلتوري محدودیتونه دي نو زیاتره خلک په اوس وخت کې نه پریدي تر څو شرایط ته جوړ شي نو کله ک انلاین ذکر برابرۍ کې نو هر سره کولای شي په انلاین ډول باندې په خپل کور کې په ډیر ښه شکل سره درسونه واخلي.
له بهر هیواد نه د بهر استادانو تجربه شریکول تاسو ته تدریس کول څومره درته جالب و څومره دا تاسو ته هیله در بخلي څومره ورته خوشاله وي.
رښتیا ده یو خدا ده چې موږ استادان چې په بهر کې وو هغه ټول امکانات په لاره مادي اچولي وو چې موږ ته دا احساس رانه کې شي زه په ټولګي کې ناشته ما کنه زه انلاین زده کړې کوم ځکه زیاتره دا انلاین ټکي چې څوک اوري نو فکر ته دا ورزي شي انلاین پرته لدی نه شي او چا غږ اورم یا چیرې وګورم زه د پروجیکټور په شکل باندې زه څه نه وینم زه د مثالونو د خودرې لپاره څه نشم لیدلې نو شاید زه ګروپي شکل باندې په صحیح ډول باندې ګډون نشم کولای یا درس مې په ټوله معنا باندې کم څه زده کوم هغه صحیح زه درک نه کوم. مګر نه دا درس چې مونږ ته استادانو په څو برخو کې راکړو خدایشته چې ما ویل وخت خبرو کې چې ټول مواد په لار باندې شول او ما هیڅ داسې نه احساس کوم ولشي زه یا پټولګي کیم او یا انلاین زده کړې کوم. نو زه دا وایم ک د انلاین زده کړو نه هدف د خلکو دا وی شي او یا فکر ته دا ورزي چې اوازې خبرې اوریدل دي یا ویډیو کې یو څوک ښکار یو تاسو درس تشریح کوي نو دا په دې معنی نه ده ک چرته د دې امکانات برابر شي چې مثالونه واضح شي که چېرته د پروجیکټور سیستم غوندې هغوی ته هغه درس په سکرین باندې شو کیږي او مختلف ویب سایټونه مختلف اپلیکیشنونه د دې چارې لپاره شته دي نو که دا په لار باندې واچول شي او دا امکانات برابر شي نو زه فکر نه کوم که دا ډیر فرق ولري فزیکی وجود او انلاین وجود نو دغه یو څه لارې چارې دي چې امکانات ته به ارته ولري چې تر څو زمونږ خويندې او یا هغه ورونه چې انلاین زده کوي تر څو خپله درک افهام او تفهیم لري وشي.
بله ځینې ځوانان بیا خپل تجربه شریکوي غوی داسې وایي چې آنلاین زده کړې ځکه دوی ته ګټورې نه دي چې استاد په ډیر کم وخت کې ډیر څه دوی ته وایي دوی نشي اخیستلی. مثلا دوی هغه پخوا د کرونا د وخت مثال ورکوي بیا اوس د طالبانو د وخت مثال ورکوي چې مثلا ګروپونه جوړیږي د واټساپ او بیلابیلو مسایلو د انټرنیټ په مرسته دوی ته ورلیږل کیږي ډیر مواد په کم وخت کې دوی دغسې ډول آنلاین زده کړو
زه به یو تجربه تاسو ته ووایم د کرونا یادونه تاسې وکړه تر ما مشر ورور او لاغه سره دوه نور ملګري د کرونا په وخت کې په جلال آباد کې خصوصي کورس لره د کانکور د زده کړې بیا دوی د پوهنې ریاست سره په همغږۍ باندې عملته په ننګرهار کې په یو سیمه ییز تلویزیون کې دوی یو قرارداد د پوهنې ریاست او د دوی ترمنځ وشو د رسنیو ترمنځ چې دوی وشي کولی شي د ریاضیاتو فزیک او کیمیا درسونه په انلاین بڑه باندې ورکړي هغه شاګردان چې نشي تللی تبونه په کول کې بندو وشي کولای شي درس واخلي. کله چې زه په جلال آباد کې ما د یوې سروې په شکل باندې بیا یو ریپورت وکړ د دې خونځونه چې یعنی زه تاسو ته ویلی شم چې هیڅوک ما داسې شاګرد پیدا نه کړ چې هغه دی ووایي چې ما له تلویزیون نه کومې برنامې د استادانو تعقیب کړې وي په دې کې خلل وو په دې کې یو څه کم وو. نه په ټوله معنا باندې انلاین زده کړو صحیح جج کړې وي صحیح اخستې وي او هیڅ داسې هیڅ نه وکړې چې زه په صنف کې یا ما ته د تلویزیون په سکرین باندې یو څه خودل کیږي ځکه اوس وخت کې انټرنیټ ته لاسرسی اسانه دی امکانات اسانه دي سیستم جوړول اسانه دي یوازې اوس دا چې کار کول نو تلویزیون کار وکړو ریاست هغه سره قرارداد لرل او بل اخر هر څه په ډېر ښه شکل مختلال. یو بل مثال د سیو زی وی انلاین غونډه ته وبلل شو ما چې غالبا شپږ سوه انجونو پکې ګډون درلود او د دې شپږ سوه انجونو د ګډون لپاره غالبا درې څلور استادانو ګډون درلود د ټول افغانستان په کچه باندې انجونو په دې ګروپ کې ګډون درلود. دا یو د فراغت ورځ و چې دوی ته هم سرټیفیکټونه ورکول کېدل او هم د انګلیسي ژورنالیزم او ادبیاتو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې وي. یعنې زه تاسو ته د هغوی احساس اوس دلته بیان کوم یو یو ویل دې ګروپ د پاره چې کوم استادان را بلل شوي وو موږ ته زده کړې را کړې وي او کومې تجربې موږ سره شریکې کړې یعنې موږ دلته ډیر زیات راحت هم وو هغوی ته چې کوم سرټیفیکټونه چمتو شوي وو هغوی چې کومې روانې انګلیسي خبرې کولې چې همدلته آنلاین زده کړې وي. نو دا یوازې یوازې د انسان د خوارۍ پورې مړه لري چې یو څوک دا هیڅ کې چې زه که آنلاین وي که فزیکي وي خو چې درس زده کول یا د یو څه نه ګټه اخستل د چا د تجربو نه د چا د درس نه، نو فکر نه کوم چې ډیر زیات فرق ولري.
تاسو به هغو کسانو ته څه ویل ولرئ چې دوی همدا اوس آنلاین زده کړې مخکې بیایي، استادان دي، شاګردان ورته ناست دي، اوس خو درې کلونه زیاته موده سوه چې طالبانو په دوی باندې درسونه بند کړي دي، څه ډول آنلاین زده کړې مخکې اوسي چې هغه کوم زده کوونکي چې په لرې واټن کې دي زړه توري نیسي او دا احساس پیدا کړي چې دوی یو څه زده کولی شي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. وکړه ما ته لږ لږې کیسې را یادېږي. زما یو بلدي کس ته د کرونا پر وخت هغوی لیران مستری تلاسه کړو، دا ورته ویلې چې تاسو فزیکی حضور نشئ لرلې، واز انلاین کول شو درسونه واخلو. هغه مستری تلاسه کړ، اسناد راولېګل، په ماغه اسناد دوی کول شي اوس کابل پولی ټکنیک پانتون انجینری برخه کې دا استاد دی اوس، او دغه مستری په تر باندې وشو کولې. دا غرض وبل ملګری ز پیژنم د هند له مشهور پانتون ای انلاین مستری تلاسه کړ، او دا واز دوه مثال نه دی بلکې کتا سی وګرځي په خپل چار شابر چل کې تاسو بداسي لزګونه کسان ووینې شي هغه انلاین زده کړې کړې دي، لیسانس یې خسته مستری تلاسه کړې، ان پی ایچ ڈی په کښه باندې څو پیژنه ماشي په خوري او پانتون دنه ددن هغه پی ایچ ڈی درسونه هغه انلاین خسته، نو یعنی وس نړۍ ډیر اسانه شوی دا او کولای شي خلک زده کړي وکي. زه دا وایم چې هر هغه څوک خصوصا انجونی چې اوس وخت کې ډیر ارتیا د انلاین زده کړو ته لري، نو تاسو وګورئ په خپل خوا او شا کې خپل د پانتون استادانو نه د خونځي د استادانو نمبر ست وغواړي یا چا سره سیر ارتباط درې زده کړي لاندې لاغوي استفاده وکي. مختلف ګروپونه شته دي د انګلیسي د زده کړې لپاره، د ژورنالیزم لپاره، د ټولنیزو نورو علومو لپاره، ان د ریاضي او د فزیک د زده کړو لپاره. که دوی وشي کولای شي دغه ګروپونه پیدا کړي، ځان پکې اډ کړي او بل اخره د انجونو پر مخ د خونځي او پانتونونو دروازې پای ته رسیږي، نو دا یو ډېر غوره لاره ده چې دوی له دې برخې زده کړه وکړي.
د ځوانانو په خبره اوس چې د طالبانو نظام حضوري زده کړې له دولسم ټولګي څخه د لوړو ټولګیو په خزینه و بندې کړې دي، زده کړې د راډیو لاره هم ښه نتیجه لري. دوی وایي چې د راډیو لاره زده کړې لګښت نه لري او دوی د زده کړې پر وخت د کمزوري انټرنیټ له وجې له ستونزو سره هم مخ کیږي. افغان خبریال او لیکوال صفت الله زاهدي سره مو په دې اړه مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
په دې ورسای کې د انلاین یا انټرنیټي زده کړو دغه بهیر چې دی هغه چټک شوی دی او دا شمیرې هم تقریبا تر ډېره پورې ډېرې شوي دي چې دا ولایت هم غځېدلی دی. ځینې کسان بیا د راډیوګان له لارې هم ځینې زده کړې کوي چې هغه کې د ښوونځي او زده کړې په نوم منځري پروګرامونه دي چې هغه پیل شوي دي، چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې اوس دا پروګرام پیل دی. دغه د پاره کتابونه چاپېږي، خلک ولسوالیو دي کې دا کتابونه اخلي او دغه د لارې دوی زده کړې کوي. د انلاین د زده کړې پروګرام د هلمند، کندهار، اوروزګان، دغه سي جلال آباد، مزار شریف، کابل، فراه او هرات سینه ولایتونو کې اوس دغه پروګرام پیل شوی دی چې هغه کې انجونی د انګریزي ژبې زده کړه او د کمپیوټر او ځین نورو پروګرامونو انلاین زده کړې کوي او د دوی څخه انلاین ازموینې مخسته کیږي. د کورنۍ هم ډېری خوشاله دي چې دغه زده کړې دوی کوي او دوی خوښ دي کله پروګرامونه لنور هم زیات شي. دا به ډېر ښه وي تر څو پرې چې د ښوونځیو دروازې د جنو پر مخلاصيږي د انلاین زده کړو دغه بهیر چې دی دام داسې جاری وساتل سي دا به ډیر شوي.
د انلاین زده کړو په اړه ځوانان بیل بیل نظرونه لري. ځینې وایي چې لدین اغز نه کیږي لکه څنګه چې په کار ده، ځینې بیا دا ډیر مفید ګڼي لکه تاسو ته اشاره ورته وکړه. د تاسو په نظر انلاین زده کړې څه ډول وړاندې سي او استاد چې لری لارې نه تدریس کوي کوم مسایل ډیر زیات په نظر کې ونیسي چې زده کوونکي په افغانستان کې وشي کړی یو څه واخلي؟ کومې خبرې په پام کې ونیول سي دغه زده کړې ښه صورت ونیسي؟
زده کړې عموما که انلاین وي که حضوري وي او که څوک غواړي چې زده کړه وکړي هغه د دواړو طریقو څخه اوس کولای شي. اوس افغانستان کې داسې یو حالت راغلی چې د ښوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي، نو انجونې مجبورې دي چې تر څو پر دوی انلاین زده کړې وکړي او له هغې نه به یو څه زده کوي. تاسو وګورئ چې د کرونا او پر مهال باندې په امریکا، اروپا او یو شمېر نورو افریقایي او آسیایي هېوادونو کې، حتی ان په افغانستان کې هم پوهنتونونه او ځینې نور تدریسي مراکز سره تر څنګ دولتي کارونه ټول انلاین ترسره کېدل او یا به هم د کورونو له لارې دا پرمخ وړل کېدل او دا بهیر دوه کاله دوام وکړ چې دغه سره وروسته له اوس هم په اروپا او ځینې نورو ځایونو کې دغه انلاین بهیر چې ډېر بریالی و، خلک د دې لپاره آماده شول چې دغه له اوس هم د دې لارې زده کړه وکړي. که تاسو وګورئ په اروپا کې اکثره پوهنتونونه د ماسترې ډاکټرا او هم ځینې نور سکالرشپونه چې دی هغه په یو شمیر هیوادونو کې جوړې نس کولی هلته ولاړ سي هغې د لارې دوی آنلاین زده کړې هم ورته ورکوي او په دې برخه کې خلک آماده دي او دا کار کوي. خو افغانستان کې دا شی نوی دی، واقعا هم د نجونو لپاره دا شی نوی دی. افغانستان کې انټرنیټي ستونزې د دې سره تر څنګ د هغې د کمپیوټر او هغوی په دغه درسي موادو باندې ځان پوه کول دا یو پیچلې خبره ده، خو اوس هغوی باید خامخا دا کار وکړي او یو څه زده کړي. خو د دې لارې دوی خوښ دي چې له دغه بهیر هم شته په ځینو ځایونو کې لکه سنټرونو دي کې چلته راجمع سي او یا یو ځای کښینی آنلاین زده کړې وکړي او ټولګي کې کښینی. د دې اجازه نشته، خو نو دوی مجبور دي چې په خپلو کورونو کې له دې لارې زده کړې وکړي.
بله، راډیو څومره موثره ده نظر دي چې په انټرنیټ کې دوی وصل شي په بیلابیل ګروپونو کې لکه د واتس اپ سول نور اپلیکیشنونه سول د دې له طریقه دوی آن کیږي؟ کومه لار ورته ښه ده راډیو او که دوی مستقیما آنلاین وصل شي؟
استادان چې کله دي هر جمعه ځینې استادان یا ښوونکي دوی سره خپل د لوکل رادیوګان لاري آنلاین اړیکې هم دوی نیولې سي کچېر پښتنه ولري چې هغه د پاره ګولډن ټایم موجود توای ګولډن ټایم کې مثلا دوی کولای سي اړیکه ونسي خپل پښتنه مطرح کړي کچېر په کتاب نه پوهیږي یا نور هغه ښوونکي دوی ته پاره ځوابونه ورکړي تر څو د رادیو لاري خلک دغه سی او څواوري. رادیو هغه شی دی چې مساری په ډیر کم او تکوالای سي په هر ځای کې او هر څوک لاسرسي ورته ولري. یوازې یوې رادیو د پاراټیا سچته یوازې یو رادیو ولري، ولې کته آنلاین زده کړې کوي نوري برخه ته مجبور دی هغه د پارا انټرنیټ ولري، د هغه د پارا یو صحیح کمپیوټر ولري یا یو سمارټ فون ولري چې تقریبا په ډیرو برخو باندې هغه سمبال وي یا ډیر قوي سمارټ فون وي او دا غزین اپونو څخه ته استفاده وکي او رسل داخل سي او د استاد ټولو خبرو ته غوږ ونیسي او تبه یو آرام ځای کښینی او دا غي د پاره برق ته پاره ډیر اړتیاسته خول رادیو تاسو یو څه د چی ان یو مور کوله سي رادیو ورته چالان کړی او کورنۍ کې د کښینی او هغه ته ورته وای چې تاسو د کتابونو واخلې نن دغه درس دی او دا زده کړې هلته استاد یو ساعت هغې د پاره درس ورکوي او مکمل دوی هلته د هر څه ګوري کتاب کې او هغه هلې که چیرې نه پوهېدله بیا دوی هره اونۍ دغه ګولډن ټایم یا هغه وخت کې دوی له استادانو سره اړیکه نیسي. فکر کوم تر آنلاین ځینو زده کړو چې خلک په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې انټرنیټي خدمات دوی ته لاسرسی نه لري تر هغو ټول ښه دا ده چې دوی راډیو واوري، د راډیو له لارې دغه زده کړې وکړي.
که څه هم تاسو د آنلاین زده کړو د ارزښت په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو لیدل کېږي چې ځوانانو سره دا دلیل ده چې کله دوی نشي کولی حضوري لاړ شي صنف کې کینی نو دا آنلاین هم په عامه خبره په درد نه لګېږي. دا ډول ځوانانو ته به تاسو خبرې څه وي؟
که یو څوک غواړي د زده کړو دغه لاره تعقیب کړي دوی کولی شي دغه هر څه په هرو سختو شرایطو کې خپل د پرمختګ لپاره د بریا یو ګام نورم پورته کړي. او که څوک نه غواړي نو هغه کورونکي هم که هغه دپاره که ته د اکسپورټ پوهنتون کې هم هغه دپاره داخله واخلي او هغه دپاره پیسې ورکړي او هغه ولاړم سي هغه به هېڅ هم زده نه کړي. او دا کسان موږ لرو ډېر کسان وو چې نړۍ په ځینو معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړې وې خو چې افغانستان ته راغلل هغوی په دغه څه باندې نه پوهېدل چې هغه برخه کې چې دوی زده کړې کړې وې.
تاسو خپله کوم وخت آنلاین زده کړو ته ناست یاستئ؟ خپله د یو داسې چا په توګه چې یو څه زده کړئ تجربه لري له دې اړخه؟
ما تقریبا درې میاشتنی آنلاین روزنیز کورس لوستی و، زما لپاره ډېر مهم و. د هغې سره تر څنګ زه اوس هره اونۍ کورس آی ټي په برخه کې یا بل د کونس انټیلیجنس چې ورته وایي یا آرټیفیشل انټیلیجنس یا ای آی ټیکنالوژي په اړه باندې موږ هره اونۍ دوه ساعته درس لرو او زه دا لولم. د هغې څخه ما ډېر څه زده کړي دي، واقعا ما لپاره جالب دي.
څومره موږ وخت را سپمولی شو کله چې آنلاین زده کړې کوو؟
آنلاین زده کړې یو شی تر ټولو مهمه دا ده چې ډېر وخت ته اړتیا نه لري. چې ته د هغې دپاره یو موټر باید ولرې، ته باید تګ راتګ وکړې او ته باید یو څه کښینې ولاړ شې او بېرته بیا راسې، ډېر وخت ته په دې باندې مصرفېږي. ولې آنلاین داسې دی چې ته یوازې خپل کور کې کښینې، د یو میستر شا باندې یو کمپیوټر سره پروت یې، وخت کم او ډېر ګټه ځینې اخیستلی شي.
پیغام مو په اخره غو ځوانانو ته څه ده چې دوی د آنلاین زده کړو اسانتیاوې لري، امکانات لري، مګر د بېغورۍ له وجې اشتراک نه پکې کوي، څه ورته وایه؟
اوس ما هیله له هغو ځوانانو سره چې افغانستان کې دي او دوی اوس دا وایي چې ولا زده کړې نشته او زه زده کړې نشم کولی یا زه څنګه وکړم، هغوی د بېلابېلې لارې انتخاب کړي. اوس یوازنی شی چې هلته هم کار کوي چټ جی پی ټي او د دې سره تر څنګ ګوګل او یا ځینې نور پروګرامونه دي چې دغه لارې دوی سرچ کوي چې زه څه کولی شم او کومه لاره انتخاب کړم، څه ډول زده کړې وکړم. د انټرنیټ د لارې هلته هغوی ټولې لارې ورته شي ان چټ جی پی ټی ته داسې لار در شي چې ته دا کار وکړه او په دې برخه کې ته مثلا دوه پونتون سره لینکونه درته درکې دغه د لارې استفاده وکړه هغه سره اړیکې ونسه ځوانان دې د دې پر ځای باندې چې دوی لاس تر ځینې لاس به هڅه دې وکړي او یو څه دې زده کړي دغه سره تر څنګ دوی کولی شي خپل ورځنی چارې پر مخ یوسي او خپل کورنۍ لپاره هم یو څه برابر کړي تر څو پر ژوند دې شي.
ګران دوستانو دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما.
افغانستان په 1980 میلادي کال کې د سیډا سند لاسلیک کړ او د دې کنوانسیون برخه شو. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی دا کنوانسیون په 1989 کال کې تصویب کړی و چې لمخې باید له شوډو سره هیڅ ډول تبعیض چلند ونسی. د جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند د بهرنیو چارو وزیرانو پر طالبانو په دې وروستیو کې ژغ وکړ چې سیډا کنوانسیون ته درناوی وکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره څېړونکو اورزلا نعمت اشرف را سره ده. اغلی اورزلا ډیر مننه چې تاسو وخت وېستید د دې مرکې لپاره. لومړی پښتنه خو مې ده چې د شوزو پر وړاندې د هر ډول توپیری چلند د لمنځه وړلو کنوانسیون یا سیډا څه شی دی؟
سیډا لکه څنګه چې تاسو ویلې یو داسې کنوانسیون دی چې د هغې په اساس هر نوع یعنی هر قسم تبعیض چې د ښځو او د نجونو په مقابل کې وي د هغې د معنی لپاره تدوین شوی دی. دا یو نړیوال کنوینسیون دی چې هر مملکت د په تصویب رسی نو د هغې په اساس او د هغې په رڼا کې باید خپل هغه ملي قوانین هم جوړ کړي. نو لکه څنګه چې تاسو ویلې په افغانستان کې هم د 2001 کال د تغییراتو نه بعد بیا هم یو ځل بیا د نوی حکومت رامنځته کېدو سره سره افغانستان دغه کنوانسیون ته متحد شو او دغه په تعقیب کې موږ په افغانستان کې د ښځو په مقابل کې د تاوتریخوالي د منی قانون جوړ کړل چې دغه په بنیاد باندې بیا هم د ښځو او نجونو په مقابل کې هر نوع تبعیض او توپیر او تاوتریخوالي د منی په برخه کې هم جزایی او هم حفاظتی مادي راغلي وي چې هغه تر ډیر حد پورې عملی کېده په افغانستان ټولو برخو کې. خو په تاسف سره لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو د درې کال را په دې خوا د طالبانو د حکومت رامنځته کېدو سره داسې تاوتریخوالی او داسې تبعیض د ښځو په مقابل کې شوی چې په تاریخ کې ساری نه لري، نه د افغانستان په تاریخ کې، البته په استثنا د هغه تیر دور چې طالبانو دلته حاکمیت درلود، او نه د نړۍ په تاریخ کې. نو د دې خبرې په اساس دغه جزایی نړیوال محکمه دغسې یو طرحې وړاندې کړی دی چې د هغې په بنیاد باندې د افغانستان مشرتابه ګرچې چې دیو اوس پورې په رسمي ډول باندې پیژندل شوی هم نه دي، نو دیو باید محکمې ته راوکاږل شي او د دیو نه دا پوښتنې وشي چې د دیو دغه تبعیض‌آمیزه رویه او چلند د څه په مقابل کې دی. او دغه مملکتونه چې تاسو یادونه وکړه دیو دغه صلاحیت لري ځکه دغه یو سیاسي بحث دی او په عین زمان کې چې سیاسي دی د نړیوال حقوقو په بنیاد باندې یو بحث ځکه دی چې دغه ته نړیوال ټولنې کولی شي چې دولتونه یو بل په دغه برخه کې هغه شفافیت او حسابدهي ته وغواړي.
اغلی اورزل لکه مخکې چې تاسو هم یادونه وکړه د افغانستان د خواڅ خدغه کنوانسیون باندې لاسلیک په 1980 کې او بیا وروسته په 2003 کال کې لاسلیک ور باندې بیا نوې سو. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه د حکومتونو څومره مکلف دي چې دغه ډول کنوانسیونونو ته چې دوی ور باندې لاسلیکونه کړی وي چې ورته غاړه کشیر دي یا درناوی وکړي، او خو بلې خوا ته بیا د طالبان حکومت شای وای چې موږ دغه هیڅ منونه. ستاسو په دې اړه باندې څه نظر دی؟
دته سوټی کې یادول غواړم. اول خو هر کنونسیون چې یو مملکت په واسطه باندې منل کیږي، بعضی مملکتونه دغه د سیډا کنونسیون بدون د هیڅ نو ریزرویشن څخه منلې دي، او بعضی پکې بعضی ملاحظات لري، په شمول د خپل متحده ایالاتو یا بعضی بل مملکتونه دي کې خپل ملاحظات لري او سره دا غیر دایمنلې. نو یو کنونسیون چې کله د ملل متحد هغه د ملګرو ملتونو غړي مملکتونه یو کنونسیون چې کله په تصویب رسي، هغه په دې معنی باندې دی چې دیو د هغه په مقابل کې په منظم ډول باندې باید راپورونه ورکړي. نو اول خو طالبان نشي ویلی چې موږ دا کنونسیون نه منو، ځکه چې دیو ډېر یو نیمګړی او ډېر یو تبلیغاتي راپور د دغه سیډا د کمیسیون په برخه کې دیو تیار کړی و. فکر کوم د 2022 کال په جریان کې او هغه ملل متحد ته وړاندې کړی و، هغه په راپور په میډیا کې او په انټرنیټ کې موجود دی. نو دیو خو خامخا د هغې طریقې نه غوښتل چې ځان خو ښکاري چې موږ دغسې بعضې اقدامات د ښځو په برخه کې او د دې مانې تبعیض په برخه کې کړی دي، لیکن د هغې په اساس باندې هیڅ هغه مملکت چې د ملګرو ملتونو غړیتوب ولري او په رسمیت پیژندل شوي هغه نشي کولی چې دغسې قوانینونه سرغړونه وکړي، او خاص طور باندې چې کده هغه عضویت ولري. دا ځکه چې مملکتونه هم دی په نړۍ کې چې اصلا دای بالکل منل نه دی، در بس وی دا کنونسیون نه موږ زکاو او نه منو، چون افغانستان دای منل دی او دای په تصویب رسول یا راتیفای کړی دی. نو دا وی په اساس باندې دیو مکلف دی چې په کال کې خپل دولتونه باید راپورونه وړاندې کړي، او دا غي په څنګ مدني ټولنې او فعالینې د خزو او د بشري حقوقو فعالینې هم یو بل راپورینګ سیستم یا رپورټینګ سیستم لري چې هغه ته شادو رپورټینګ وایي. کوم خبرې چې د دولت په حساب باندې د نقد وړ وي یا د انتقاد وړ وي یا پکې نیمګړتیاوي وي، بیا هغه دغه شادو رپورټ تکمیلوي. او په افغانستان کې په دغه برخه کې ډیر زیات کوششونه شوي وو، هغه تیر دور کې هم دغه راپورونه وړاندې کېدل د خارجه وزارت د هغه کنونسیونونو او د قراردادونو ریاست په واسطه باندې، او اوس هم د نه هیڅوک هم دغه نشي کولی، یعنی سترګې نشي پټولی چې دغه یو مسؤلیت دی او یو حقوقي د نړیوال قوانینو په بنیاد باندې یو حقوقي مکلفیت دی یو مملکت لپاره چې د دغې کنونسیونونو په اساس باندې دیو خپل راپورونه چمتو کړي او دیو هغه حسابدهي سیستم یا میکانیزم ولري
بله د حساب ورکولو په برخه کې که پوښتنه وکم چې استرالیا، کاناډا، جرمني او هالند لکه مخکې چې یادونه وسوه د دې کنوانسیون له مخې د طالبانو پر وړاندې قضیه ثبت کړې ده. دا قضیه به طالبان په هاګ کې د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی ته بوزي. دا لومړی ځل دی چې د هیوادونو یوه ډله یو بل هیواد د ښځو له حقونو د سرغړونو په خاطر آی سی جی ته معرفي کوي. اورزلاجانې د راپور له مخې طالبانو د دې شکایت د جواب ورکولو لپاره درې میاشتې وخت لري، نور مخکې شپږ میاشتې وخت و، خو درې میاشتې تیرې شوې دي. د دې قضیې پایلې څه کېدای ستاسو په نظر؟
د نړیوال محکمې د جزا محکمې دغه تصمیم یو مثبت تصمیم ځکه دی چې طالبان دې ته متوجه کړل چې دغه چلند د ډېر اوږده مودې لپاره چې تقریبا درې کال نه زیاتر څلورم کال مخ په شروع کېدو دی، دا د نړیوال په سطحه کې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی، لکه خپل افغانانو ته هم د منلو وړ نه دی. نو په دې اساس باندې مهمه خبره یا مهمه ټکی په دې کې دا ده چې که طالبان وغواړي یا ونه غواړي دا محکمه به ترسره کیږي. هغه خو اوس دای د داخلي امورو کې مداخله یا نه پوهیږم، دای بالکل رد کړی چې موږ دغسې چلند نه لرو، لیکن حقایق خو د هیچا د سترګو نه پټ نه دي. نو سناریو به شاید په دغه برخو کې مختلف وي. یو اندازې پورې د طالبانو عکس العملونه هم د دې خودون کې دي چې هغه پوه شوي دي چې دغه د دیو چلند چې دیو ډېر ورته داخلي او کورنۍ تصویر ورکوي چې دا زمون کورنۍ او شخصي خبرې دي، دا شخصي نه دی پاتې شوی دی، او نړیوال ټولنه خپل هغه جدیت په دغه برخه کې خودلی دی. دا چې واقعا په واقعي ډول باندې دغه عمل ترسره شي چې ملا هیبت الله محکمې ته راوکاږل شي، د هاګ محکمې ته راوکاږل شي، دغه سرحد پورې کې خبر ورسیږي دا به یو لوی او یو ډیر سیاسي خبر وي، په دې چې ډیر داسې بل کسان هم شته چې هغه د دې محکمې په واسطه باندې محکوم شمیرل شوی دی، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو په غزه په نورین کې خپل د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو هم ورته دغه یو غوښتنه شوې ده، خو دلته بیا نړیوال ټولنه او مشرتابه سیاسي مشرتابه باید په دغه برخه کې لاس یو کې تر سوچ یو نفر په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي، ځکه سره د ټول هغه اصولي قواعد د نړیوال حقوقو په چوکاټ کې چې دغه محکمې کار کوي، بیا هم سیاسي اړخ د موضوع مهمه ده او دغه مملکتونه چې دغه اقدام کړي دا د سټایل ور دي، لیکن ضرورت دی ته دی چې د نړی ټول مملکتونه خاص تور باندې اسلامي مملکتونه هم د دې سره لاس یو کی، ځکه چې اسلامي مملکتونه او د اسلامي نړیوال کانفرنس دیو هم همیشه دا خبره تکرار کړې ده چې د طالبانو دغه عمل د اسلام په خلاف دی، نو کچیر ته دغه سی یووالی او اتحاد د نړیوال په سطحه کې په دغه برخه کې جوړ شینو احتمال ډیر زیات دی شته چې د طالبانو مشرتابه په دغه برخه کې محکمې ته وکاګل شي او دیو خپل هغه کم لازمی مجازات چې دیو ته په نظر کې نیول شوی دی برخه کې باید ورته ورکړ شي، ځکه چې دیو په حقیقت کې د یو سیمې د یو ډیر وړوکی قشر نه بلکې د نیمایي نفوس دی او مملکت چې تقریبا د 10 میلیونو نه زیاتیږي د غیو په برخه کې ډیر لوی یو تبعیض نه ډک چلند کوي او هغه د دوامدار او سیستماتیک په ډول باندې چې بیل شکه دا به ادامه د دې به د منلو وړ نه وي.
او ورزلاجان د پام وړ یو بل خبره دلته دا ده چې د طالبانو پر ضد د توپیر چلند په قضیه کې د غشکل هیوادونه وایي چې دوی د جنسیتي تبعیض د پای تر رسولو لپاره په شنیت له طالبانو سره خبرو ته لیواله دي، خو که اړین پړاونه یې به پایلې ثابت سي په نړیواله محکمه کې به د قضیه ورې دوه غشتنه وکړي، پښتنه دغه د چې آیل طالبانو سره په دې تړاو تماسونه پیل سوي دي ستاسو معلومات سوایي؟
رسمی تماسونه خو فکر نکوم چې تر اوسه پیل شوی وي، کوم څه چې د طالبانو له اړخ نه موږ اوریدلې دي اکثر عملی اقدامات دي چې هغه په میډیا کې او د خپل د خپل کانفرنسونو یا کوم مراسمو کې چې دی اشتراک کړی دی غلطه دی دغه باسونه کړی دی او دای هم د نړیوال ټولنه یو بل توتیا د خپل په مقابل کې ګڼلې دي، نو دا خو د دې وغه اکثر عملی اقدامات دي، نو دغه سید حقوقي په لحاظ باندې دا مختلف پړاونه لري او اوس موږ تقریبا د ابتدایي مرحلې نه دویمه مرحله ته د داخلیدو په جریان کې، ځکه دا غوښتنه د محکمې د طرفه کیږي بیا دا باید وسیړل شي د محکمه او د قاضي او قاضیانو په واسطه باندې د برخه کې باید د تصمیم نهایی شي پس دا غینه بیا اقدام د کېدلو امکانات شته، نو یو اندازه چې په د کابل او د بعضی مهم ولایتونو نه کم راپورونه چې مونږ ترازی دا دي چې نسبتا اظهارات ډیر زیات نیول شوی دی او دغه ویری په طالبانو کې خبر شوی دی چې کېدای شي د دې خپل د کسانو نه بعضی خلک د نړیوال ټولنې سره په دغه برخه کې شاید د سیم کاریګانی یا دغه سیو کارونه تر سره کی چې دیو ته په اصطلاح یو خطر مواجه شي، دغه سی یو ګنګوسی او اوازی او ردل کیږي، لیکن اقدامات به ډیر د چټک شکل باندې با شروع شي، ځکه چې کله چې محکمه خپل تصمیم مونی او مخصوصا خاص تور باندې کده نړیوال ټولنه په سطح کې یو عمومي اتحاد په دغه موضوع باندې راشي، نو بیا طالبان دی خبرې ته نه افغاني ځواب لري نه اسلامي ځواب لري او نه نړیوال سطح کې به ځواب ولري، ځکه دا د هیڅ قوانینو د هیڅ ډول اصول په اساس باندې دا د منلو وړ نه دی او یا به پکې زر تر زره باید تغیرات راوړل شي یا کنه راځي، نو دیو دی باید دغه محکمې ته په هر صورت باندې باید ځواب ورکړي، لکه درې کاله د یو مملکت نیمایي نفوس د تعلیم د حق نه محروم کول دا بالکل یو حقوقي او جزایی قضیه ده او دیتا باید په ماغه او جرمی قضیه ده چې دیتا په ماغه چوکاټ کې باید ورته وکتل شي.
کله د عدالت نړیواله محکمه په دې قضیه کې طالبان مجرم وپیژني څه به وسی؟
نو د طالبانو مجرم پیژندل په دغه برخه کې خو به مختلف او عواقب ولري، هغه یو لوی تر ټولو مهمه عواقب به دا وي چې دیو د سیاسی مشرتابه او د نړیوال پیژندلو په برخه کې به هیڅ کله خپل اهداف ته ونه رسیږي. که څه هم چې دی وایي چې زمونږ په سیستم کې تغیرات راغلي یا بل دا د دیو په کارنامه کې داسې ثبتېږي چې دی به هیڅ کله ونشي توانېدلی چې د ملګرو ملتونو غړیتوب واخلي یا د نړیوال په ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، ځکه واقعا دا داسې یو جرم نه دی چې ډېر ساده جرم وي او یو نفر یو قتل کړی یا څو نفر یې د منځه وړي وي. دا یو سیستماتیک ډول باندې یو داسې یو تبعیض او داسې یو تاوتریخوالی دی چې د دې ځواب ورکول په تاریخ کې به ثبت شي. او مجازات خو مختلف ډول باندې مجازات ورکړي دي تر اوسه پورې دغه نړیوال جزایی محکمه، نو هغه دیو خپل قاضیان بیا ټاکي چې څه مجازات به د خلکو ته ورکول کیږي. خو فکر کوم چې د ډیپلوماټیک په سطح کې به هم دغه وي چې د دیو هم دغه اقدام په خپل په نفس کې کومنګ وګورو، د دیو هغه چانسونه او هغه کوششونه چې دیو غوښتل چې د رسمیت پیژندلو په برخه کې تر سره کی هغه ډیر ضعیف کړی دی. په دې چې دلته واضح حقوقي سطح کې دغه سیاو بحث مطرح شو چې دیو د دیو دغه اقدامات اصلا د منلو وړ نه دي، یا دیو دی باید په دغه برخه کې تغیرات راوړي، او که تغیرات نه راوړي نو شاید چې د دیو د سیستم به بالکل تغیر سره مخامخ شي.
اورزلا جان ډیر مننه ستاسو د وخت څخه، او بل ځل به بیا زحمت تر کوو. سلامات اوسئ.
ان شاء الله مننه تاسو له هڅه. آزادي رادیو.
Snow